دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي وای چې دغه شرکت رئیس او د تاجکستان د برېښنا د سهامي شرکت رئیس په 2014 میلادي کال کې له تاجکستان نه افغانستان ته د وارداتي برېښنا تړون د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د برېښنا د شرکت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ د مرغومي په ومه په کابل کې خبره شوې راغلي چې دا تړون د افغانستان د برېښنا د شرکت د رئیس محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا د سهامي شرکت د رئیس محمد عمر عیسازاده ترمنځ په ترکیه کې لاسلیک شو. د اعلامیې له مخې له افغانستان نه تاجکستان ته د 1500 کیلو واټو برېښنا د انتقالولو په غرض د یو نوي مزید غځولو په مسله هم خبرې اترې شوې دي. د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې افغانستان د نشه یي توکو د اعتیاد لامل د پاموړ ستونزو سره مخامخ دی او نشه یي توکو په دغه هیواد کې له هرو دریو کورنۍ نه یو کورنۍ زیانمنه کړې. د نشه یي توکو کارول د انسانانو په ژوند باندې ناوړه اغیزه کوي او د ایچ آی وی تور ژیړي او د نور ساري ناروغۍ په ګډون د عصبي او فزیکي اختلالاتو سبب ګرځي او هم د بیکارۍ جرمونو او تاوتریخوالي سبب کیږي. د دې رپورت لمخې د افغانستان د نفوس 60% 1500 کلونه ښکته عمرونه لري. په نړۍ کې د نشه توکو په برخه کې تر ټولو ځوان او په چټکه وده کوونکی هیواد دی. د متحده عربي اماراتو ایر عربیا هوایي شرکت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې کابل ته ورځني پروازونه پیل کوي. اسلامي پراختیايي بانک وایي چې د افغانستان لپاره د دغه بانک د بشري مرستو وجي صندوق په افغانستان کې د ناروې د کمیټې په همکارۍ د 1.1 میلیون ډالر په ارزښت د خوړو د مسؤلیت د بهتر کولو په خاطر په یوې نوې پروژې کار پیل کړی چې له مخې به د افغانستان په اطرافي سیمو کې د میندو او ماشومانو د روغتیايي پاملرنې ښه کول هم په پام کې ونیول. د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د چهارشنبه په ورځ د مرغوم پښپاګما یو ځل بیا ونیول شو. د دې نه مخکې نوموړی د یوې بلې قضایي دوسې په اړوند په ضمانت خوشې شو. او شپېته کلن قریشی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مرستیال دی. دغه ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان هم دا وخت په بند کې پروت دی. دوی دواړه د واکمنۍ پر مهال حکومت د هغو محرمو معلوماتو د افشا کولو په تور تر محاکمې لاندې دي چې د متحده ایالاتو پورې اړه لري. خو دواړو خپله محاکمه د سیاسي ملحوظاتو اړوند د هغوی د بدنامولو لپاره یو کمپاین بللی. پولیسو د چهارشنبه په ورځ قریشي یو ځل بیا له زندان نه د وتو په مهال په داسې حال کې ونیو چې د هغه د کورنۍ غړي او خبریالان بهر ولاړو. هند او روسیې د خپلو سوداګریزو او ستراتیژیکي اړیکو په ژورولو بحث کړی. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرمنیم جیشنکر په دې اړه د مذاکرات لپاره مسکو ته تللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره له ملاقات نه وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په مهال وویل چې موږ دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا واشنگتن دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنر والکر توک د پنځشنبه په ورځ د مرغومې په ومه وویل چې د فلسطین په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او له اسرائیلو نه غواړي چې د فلسطینیانو غیر قانوني وژنې پای ته ورسوي. ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د اکتوبر له ومې راهیسې په اشغال شوې لویدیځې غاړه کې او هم په بیت المقدس کې د فلسطینیانو د بشري حقوقو خراب وضعیت ته کتنه کړې. فرانسې د لبنان پر مشرانو غږ کړی چې له اسرائیل سره دغه هیواد د جنوبي ګډ سرحد په غاړه د ارامۍ د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. له اسرائیل سره د تشنج د کموالي په موخه ګامونه پورته کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر میرمن کاترین کولونا چې بیروت ته وړمره سفر کړی و د دواړو خواوو ترمنځ د فوري متارکې غوښتنه وکړه. یو شمیر نړیوال محصلین چې په متحده ایالاتو کې زده کړې کولې او د کووېډ 19 وبا د خپرېدو له امله د زده کړې لړۍ څوکه شوې وه، ټولنیز مهارتونه کمزوري شوي وو، اوس یې بېرته په خپلو درسونو پیل کړی. په داسې حال کې چې د کایناتو او شمسي نظام لرې پرتو برخو ته د نړیوال ویب د لاسرسي هڅې روانې دي. د امریکا د فضایي پلټنو ادارې ناسا په روان میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره له لیزري شواګان نه په استفاده یو پیغام نږدې 14 میلیونه کیلومتر لري اوږده فاصله کې چې د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ له فاصلې نه 40 چنده زیاته ده واسطو. د خبرونو پای.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په رپورت کې ویلي چې افغانستان د نشې توکو د اعتیاد له امله د پام وړ ستونزو سره مخ دی او نشې توکو په دغه هیواد کې له هر دوه کورنیونه یو زیانمنه کړی ده. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې د نشې توکو د استعمال نه زیږیدلې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نشې توکو سخت زیان اړولې او له هر دریو کورنیو یو یې زیان منه کړی ده. د غیدارې ویلي چې د افغانستان د وګړو 45 چې له 15 کلونو کته عمرون لري چې له همدې عمل افغانستان په نړۍ کې د نشې توکو په برخه کې یو تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکې نفوس لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2020 کال راهیسې د څلور اویازر کسانو سره چې د نشې توکو د ګواخ او یا د نشې توکو د استعمال څخه د زیږیدلو اختلالاتو سره مخ وو، د نشې توکو د مخنیوي او د روغ د درملنې د بهیر د پیاوړي کېدو په برخه کې مرسته کړې ده.
یو ان او ڈی سی په ټول هیواد کې د نشې توکو د کاروونکو د کره شمیرو په سبتولو کار کوي. سو په اړه دقیق اقدام وشي. موږ له نادولتي موسسو او د درملنې د مرکزونو سره کار کوو. سو وکولې شو دوامدار خدمتونه وړاندې کړو.
یو شمیر کسان چې په نشې توکو روږدي دي وایي هیله لري چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
میډم خبر نه ده لدې زه سخه چې بهر شوم غواړم بیرته ورشم.
ډاکټران وایي چې د نشې توکو کارولو په افغانستان کې سخت زیان اړولې دي.
دا مواد چې کوم دي دوت په شکل استفاده کیږي د شوشونو یا د سګیو د بعضی امراضو سبب کیدای شي، حتی د سګو د کانسر سبب کیدای شي، حتی کدا بعضی د مواد چې د خوراک په شکل استفاده کیږي د میډي یا مری همدا شند جهازي د ازمی جهاز د سرطانونو د لامل کیدای شي، همدا شند د بعضی ساري امراضو سبب کیدای شي، کچیرته د پیچکاری یا زرکیاتو په شکل اخیستل کیږي چې حتی امکان لري چې تور زیړی همدا شند ایډز له یو اخته کس څخه بل شخص ته انتقال شي.
یو ان او ڈی سی وای چې په افغانستان کې د نشې توکو د زیان د کمولو د پروګرامونو څخه ملاتړ کوي او د ایچ آی وی تور ژیړی او د نورو ورته ناروغیو د مخنیوي او درملنې په برخه کې د ستراتیژیو د ترتیبولو په برخه کې دغه هیواد سره مرسته کړې ده. دغه ادارې ویل چې د 2022 کال راهیسې افغانستان لپاره ځانګړی امنیتي صندوق تاسیس کړی او د مرستو رسونې د ادارو ترمنځ د دغه تاسیس شوي صندوق لري په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره له هڅو څخه ملاتړ کړی دی.
د نشې توکو د ناروغانو یا هم روږدو کسانو د زیاتېدو یوازینی او عمده دلیل دا ده چې په هیواد کې د بیکاری کچه او رستر بلې مخ په زیاتېدو ده. اقتصادي ستونزې، بېوزلي، فقر دا هغه اساسي موضوعات دي چې په اوس وخت کې ډېری اکثریت خلک په همدې اساس نشې توکو ته مخه کوي.
په افغانستان کې د نشې توکو د استعمالولو په اړه تازه سروې نه ده شوې، خو په دغه هیواد کې د نشې توکو د استعمال په باب یو سروې چې په 2014 کال کې شوې ښایي چې په دغه هیواد کې په نشې توکو د روږدو کسانو شمیر 3 میلیون ته لوړ شوی دی. خود طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولا عبدالسلام حنفي په پلپسې ډول په خپل څرګندونه کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ د کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه خودلې او ولید چې دغه شمیر 1 میلیون خزي او ماشومان دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
یو شمیر افغان ځوانان په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری له کبله د محل په پیښور کې د غالیو د انزلو په کار خانو کې په لږې تنخواه کار کوي. دوی وایي د پولیسو له یری له کارخانو بهر نشي وتلی. زموږ همکارې مسکا صافی له دوی سره لیدلې او دا رپورټ رالیږلی.
له 200 کلونو راهیسې په پیښور کې میشت 22 کلن نجیب الله د غالیو د وینزلو په کارخونه کې کارګر دی او په شل زره کلدار او افغانستان کې میشت خپل کورنۍ ته نفقه لګي.
بستر ما نه ماش میګرم غالی میکنیم جو جان هیڅ چیز نه میشه 4500 میشه. اونجا چیزی هم کل قیمتی است. اینجا هم بیرون برامده نمیتونیم چیزی که زندانی واقعیستیم. کارتم پولیس هم مرد میگره بیرون برامده. شش نفر در خانه هستیم. پدر مادرم هست که تمومش مرد بزرگ تیر میکنه. هیچ تیرم نمیکنه.
دایه وازه ده نجیب الله ده جوان کیسه نده. بلکش پگویش کلن صلاح الدین هم ده بیروزگاره لکبله لفاریاب پیخور تراغله. وای په افغانستان کې د مشت خپل دی لسکا سیزې کورنۍ چاره سمبالوي.
دا انجا 3000 4000 ماش میته په افغانستان روان میکنم. دا اونجا چیز نمیشه د مقابل افغانی. بازم دا اونجا کار ناس مجبور هستیم که دا انجا کار میکنیم. اعضای فامیل ما تقریبا 12 15 نفر هستیم. دا کامل 3000 4000 میتا هیچ چیز نمیشه. بازم مجبور است دیگه. در اونجا هم کاربر نیست.
دابیا محمد سلام دی چې د ورته ستونزې له کبله پاکستان ته راکډوال شوی. وای د اسنادو د نلرلو له کبله خپل ماشومان له ځان سره کارخونه ته راولي څو پولیس یې ونه نیسي.
ما از افغانستان مهاجر شدم د پاکستان. اینجا مال خدا 7 اولاد دارم. ام 3000 ماش دارم تنخواه. 10000 خانه کرایم است. نمیتونم رسانه. مشکلات زیاد است. این مشتکارم میارم از خاطر پلیسا. کارت ندارم. سند ندارم. هیچ چیز ندارم. از مشتکارم میارم و میبرم در خانه. پلیس نگیره گفته. از خاطر از این مشتکارم میارم. مکتب نمیتونم مانده. رسانه نمیتونم. مشکلم است. 10000 خانه کرایم بیتم 20000 میمانم. 20000 برق بین میاره. گاز. پیسه گاز میایه، پیسه آب میایه، نمیتونم اینا را مدام مکتب بانم.
په دې ځای کې لزګونو نور افغان ځوانان له ورته ستونزې ښکار دي او د اسنادو د نه لرلو له کبله د بې برخلیک ژوند سره مخ دي.
دا کارګران چې د افغانستان څخه دلته د کار کولو لپاره راغلي دي په کلدارو تنخوا اخري چې پرې د دوی ورځنی اړتیاوې هم نه پوره کیږي خو بیا هم د خرطونکو لپاره هیله مند دي. موسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې په یوکرين د روسیې د یرغل په پس منظر کې فنلند د کال لویدیس په پوزي ائتلاف ناټو کې ورګړ شو. ناټو یاد سازمان ته په 2013 کال کې د خپل یو دیرشم غړي په توګه د فنلند هرکلی کړی.
په اوکراین د روسیې د پراخ برید سره په ناټو کې ستر بدلون راغی. هغه وخت چې په 2022 کال کې د روسیې ټانکونه د اوکراین خاورې ته ورننوتل، فنلند او سویډن په ناټو کې د غړیتوب لپاره خپل درخواستونه ورکړل. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې فنلند رسمي د ناټو غړی شو.
یو نوی پړاو پیل شو. هر هیواد خپل امنیتي تدابیر لړی. فنلند هم دا کار کوي. په ناټو کې غړیتوب د فنلند نړیوال دریځ پیاوړی کوي او موږ ته د سارنې زیات فرصت راکوي.
سویډن لا هم په ناټو کې د غړیتوب لپاره انتظار کوي. ترکیه چې د ناټو غړی ملک دی، په ناټو کې د سویډن د غړیتوب منځوري ځنډولې. ترکیه سویډن د دهشتګرو په ساتلو تورن کړی دی. د ترکیه قانون جوړونکو لا هم په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په درخواست بحث کوي.
زه هیله منم چې د ترکیه ولسی جرګه به په دې اړه څومره چې ژر ممکن وي بحثونه پای ته ورسوي، ترڅو موږ د سویډن غړیتوب تایید کړو.
ناټو د 2023 کال د پاره د اوکراین سره مرستې زیاتې کړې. ناټو د دې سازمان د غړو لخوا اوکراین ته د وسلو او روزنې چارې تنظیموي. دغه سازمان د ویلینس په غونډه کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په حق خپل دریز روښانه کړو او د اوکراین لپاره په ناټو کې د غړیتوب پروسه
موږ د تخنیکی وړتیاو اداري لارو چارو او د پاوز د ادارې د اصول په نظر کې نیولو سره تقریبا د ناټو د پاوز بل قوه برخه کیدونکي یو.
د ناټو د پلان او تګلارې په خوانی مشر وایي چې په ناټو کې د اوکراین ورګډېدل د ناټو د مشرانو یو سیاسي پریکړه ده.
زه فکر کوم اوکراین یو تر ټولو وړ او مستحق متحد دی. څومره چې امکان لري اوکراین په هماغه اندازه خ دی. خدا چې اوس یو روس د اوکراین ته غړیتوب ګټه لري او کزیان د اساسا یو سیاسي پوښتنه ده.
که اوکراین له یوې خوا د روسیې د يرغلګرو قواو سره په جګړه بوخده، نو بل پلو په ناټو او اروپאי ټولنه کې د غړیتوب لارې چارې لټوي. د ناټو ځینې غړي هیوادونه وایي چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره باید تر هغه وخت پورې انتظار وایستل شي چې د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسیږي. مګر فبریس پوتی وایي چې دا کار به د اوکراین جګړه لا پسې
وګدکی. تاسو دا خبره کوي پوتین به د جګړې د دوام لپاره یو بل مشوق هم ولري او د دوښمنۍ کچه په دومره لوړه وساتي تر څو چې اوکراین په ناټو کې د ګډون له حد څخه ورتیر نشي.
دا د ناټو د لپاره یو ډول ستونزه ده. په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب لار لا هم غیر یقیني ده. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د متحده ایالاتو فضائي اداره یا ناسا غواړي په نږدې راتلونکي کې په سپوږمۍ کې یو اډه رامنځته کړي. تمه کیږي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به دغه اډې ته انسانان ور واستول شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په سپوږمۍ کې ژوند کول لنون نه سوا 350 څخه په یو فلم کې چې د سپوږمۍ اډې پروژه نومیده، بیا تر ننه چې د ډیزنی فلم کریټر کې څو ځوانان خایي چې په سپوږمۍ کې د بیسبال لوبه کوي یو هیله او پراتونکو کې د پلټنو یو هڅونه و. خو په سپوږمۍ کې د ژوند خیال به ډیر ژر رښتینی شي. په 2022 کال کې په سپوږمۍ کې د ژوند په موخه د آرټمیس په نوم یو پروژه پیل شو چې د همدا کال په نومبر کې د آرټمیس په نوم یو بی پیلوټ سپوږمکې د سپوږمۍ په شاوخوا کې پلټنې پیل کړې. اوس ټاکل شوی چې په راتلونکي نومبر کې به د آرټمیس دوه سپوږمکې په وسیله څلور ستورمزلي سپوږمۍ ته واستوي. آرټیمس به د سپګمې په مدار کې د ګټوی په نوم یو فضایي سټیشن رامنځته کړي چې سپګمې ته د راتلونکو ماموریتونو لپاره یو تمځای او د ژور فضایي څېړنو په برخه کې به مرسته کوي. دا پروژه د آرټیمس ترونونو ته پابند ده. تر اوسه د متحده ایالاتو په ګډون 2 نورو هیوادونو د سولیزو څېړنو 2 مرستې او لفظا څخه د ساينسي معلوماتو شریکولو لپاره دغه غیر الزامي تړون لاسلیک کړی.
هند سکال لاسلیک کړل. مونږ ډیر کوچنی هیوادونه لرو، د بلګې په توګه لوکزامبورګ، سنگاپور. مونږ افریقایي هیوادونه هم لرو لکه رواندا، انګولا. تر ټولو وروستای لاسلیکونکی هیواد دی.
په دې تړونونو کې جاپان، کاناډا او 14 اروپایي هیوادونه شامل دي، مګر روسیا او چین پکې نشته. یو روسی چارواکي ویلي چې د ناسا پر مشرۍ دغه تړون ډیر په متحده ایالاتو متمرکز دی. هغه وایي چې دواړه هیوادونه پلان لري چې د سپوږمې په اړه خپل ګډ څېړنیز سټیشن جوړ کړي. د راتلونکو پروګرام د ملاتړ په موخه د تیلو ټانک جوړونکو شرکت مشر وايي آرټیمس په سوداګریزو شرکتونو ولاړ دی او دای په شالید کې مهم ګڼي.
تاسو باید دا وړتیا ولرئ د بلګې په توګه د سیلانیانو لرل سمه ده. سیلانیان باید په یو هوټل کې وي. ښه، زه باید یو هوټل جوړ کړم. اوس آیا زه دا ټول کولای شم؟ آیا دا ټول امکان لري؟ ځوابداري چې زه باور لرم چې دا کار کیږي.
هغه وایي چې موږ ټکنالوژي لرو او د سپوږمې په زیرمو کې یخ اوبه او هیلیم درېشته. نو ساينس پوهان وایي چې عملی فیوژن ریکټورونه رامنځته شي، نو دا د انرژي تولید ګړندی کولای شي.
په ځانګړې توګه متحده ایالات د شرکتونو او نورو هیوادونو په هڅولو کې خورا ښه ملاتړ کوي تر څو په سپوږمې کې د سرچینو کارولو وړتیا رامنځته شي. یو اندازه چې دا کار فضایي سفرونه ډیر دوامداره کولای شي او د دې نوې ټکنالوژۍ په پراختیا کې مرسته کوي.
نو آیا دا فلمونه ریښتیا کیږي؟ اوږدمهاله اډې خو به لږ تر لږه 2030 پورې جوړې نشي، مګر ساينس پوهان وایي چې د هالیوډ فلمونو ځینې شیبې ممکن ریښتینې نشي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
هر کال د دسمبر په 1 د نیویارک خلک او سیلانیان په ورته ډول د نوي کال د ماښام د لمانځلو لپاره د نیویارک ښار چې په ځینو متنونو کې بیګ اپل یا لویا بڼه بلل کیږي د ټایم سلور لارې ته ځي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نیویارک ښار په ټایم سکوئر کې زوړ کال ته مخه او نوي کال ته هرکلی کول د ځایی خلکو او سیلانیانو لپاره د ښار تر ټولو غوره دودونو څخه دی. هر کال په زرګونو خلک د ښار منځ کې مینهټن ته د ننداري د پاره ورځي. نیویارک ته د 2023 شمیرې مخکې را رسیدی دي، یعنی په ښار کې د بال یا پنډوس د غورځېدو د رسم په وخت اسمان لور ته د رڼا د لارې د شمیرو د ښودلو رسم.
5 4 3 2 1 هپی نیو ایئر.
د راتلونکو سورزو لپاره خلک کولی شي ټایم سکوئر ته لاړ شي تر څو شمیرې له نږدې وګوري او له دوی سره عکسونه واخلي. مخکې له دې چې دا شمیرې د نوي کال په شپه د ون ټایم سکوئر د ودانۍ 15 پوړ ته د بال غورځېدو ځای ته پورته شي.
موږ له 1900 کال راهیسې په ټایم سکوئر کې توپ غورځوو. په ټایم سکوئر کې د نوي کال لومړی ماښام په 1904 کې وو. دا هغه وخت و چې نیویارک ټایمز ون ټایمز سکوئر ته لاړ او د مځکې لاندې ریل ګاډی د لومړي ځل لپاره ټایم سکوئر ته راغی. او ټایم سکوئر د لانګ ایکر سکوئر څخه د ټایمز چوک په نوم بدل شو.
د تیری پیړۍ بل نه بدلیدونکې دود د رنگارنګ کاغذونو شیندل دي. د خار خلک وایي ک تاسو د کاغذ په یو ټوټه خپل کوم ارمان ولیکي او یو سوکې ونیسي نو ستاسو ارمان به رښتیا شي. خلک کولی شي خپل ارمانونه په ټایم سکوئر کې په کاغذ ولیکي او یې آنلاین ولیکي.
فکر کوم چې دا به په زړه پورې وي چې بل څوک یې په کاغذ ولیکي ارمان یا هیله ونیسي. بل څوک کولی شي چې دا ونیسي ولولي او بیا یې د خپل نوي کال برخه جوړه کړي. د فکر کوم چې دا واقعتا ښه نظر دی.
فرناندو په بروکلین کې ژوند کوي او نوي کال په ماخام ټایم سکوئر ته تلل خوښوي.
زه تیر کال دلته وم. زه خپل یوټیوب چینل ته فلم اخلم او بیا یې خپروم.
تجربه لرونکي مینوال وای هغه څوک چې غواړي د بال ډراپ یا د پندوس د غورځېدو رسم په شخصي ډول وګوري باید د ماسپخین څخه مخکې هلته لاړ شي ترڅو د زرګونو نورو خلکو سره په یخ یخنۍ کې دغه منزل لنږدې وویني. شهناز نفیس، امریکا غږ.
د افغانستان لندن نه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9015.0 او ساسه غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
لومړی چودنه هغه مهال وشو کله چې د فاکس نیوز خبریال بنیامین هال او د هغه همکاران د کیف نه بهر د هورینګا په ښار کې د روسیې د بریدونو په اړه د وی ورسی رپورت ورکولو څخه بیرته راستانه شول.
او څو ثانیې وروسته دوهم بم د موټر ترڅنګ چاودید. موږ 15 تنه په موټر کې وو. پیری، زه او ساشا په شاته سیټ کې وو او دوه اوکراینیان چې موټر یې چلاوه او دویم چاودنې سره زه بې هوښه شوم.
د 2022 کال دغه چاودنې حال بې هوښه کو، خو دا هغه د کورنۍ فکر هغه وهڅو چې له موټر نه ووسی.
زما لور، زما کوچنۍ اته کلنه لور زما فکر ته راغله او ماته ویل پلار پلاره تاسو باید له دې موټر نه ووځئ.
سخت زخمی شوی حال ژوندی پاتې شو، خو کیمرامین پیری زاکرزیونسکی او الکساندرا کوشینا یو یوکرانی خبریاله چې د ټیم سره مرسته کوله ووجلې شول. حال سخت وسوځېدو او ټپي شو. هغه یو خپل هم موبایلله حال ډېرې جراحي ترسره کړې. هغه وایي چې دا تجربه ژورنالیستانو او لیدونکو ته د هغه خطرونو یادونه کوي چې رسنۍ یې د خبرونو ورکولو لپاره اخلي. په 2023 کال کې د شخړو په جریان کې تر ټولو زیات خبریال ووجلې شول. درې تنه په یوکراین او شپېته تنه خبریالان په غزې کې ووجلې شول چې زیاتره فلسطینیان دي. د ځایي خبریالانو لپاره دا شخصي تجربه ده.
دا
د دوی د پاره یوازې یو شخړه نه ده، دا د دوی ژوند دی، دا د دوی کورنۍ ده او دا د دوی ټولنه ده، دا د دوی کلتور دی، دا د دوی ښارونه دي.
د مون چې په سوریا او عراق کې د جګړې په خخ کړي وای خبري اعلان هم په قصدي ډول د نخ کېدو د خطر سره مخ دي.
عراق
په هغه وخت کې د خبري اعلان لپاره د کار کولو لپاره خورا خطرناک ځای وو او دا خورا توپیر لري کله چې جرنالیستان په قصدي توګه په نخ کېږي.
د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره د جرنالیستانو د ساتنې کمیټې په سر ډلې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. شریف منصور وایي چې لیدونکي د خبرونو لپاره په دوی تکیه کوي.
په ټوله نړۍ کې په سلګونو میلیونه خلک چې د زړه دګنون کې شخړې تعقیبوي دي په هېدو هڅه کوي او دوی پر وخت او خپلواکو معلوماتو او تبصرو لپاره په ژورنالیستانو تکیه کوي.
د رسنیو مدافعین د ټولو اړخونو نه غواړي چې د خبري